مننه ستار فروخ تاسو ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه پر راپورونه کوي چې د پاکستان په لاهور کې 14 شاوخوا او 1 کسان وژل دي. نن د شنبه د دوري حمل 9 د مارچ میاشتې 28 اوس له خبرونو یې لا را پیلو چې اسد الله لودین الولی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. داسې اندېښنې شته چې ممکن راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره نشي. په ننګرهار کې 50 وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول او پاکستانی چارواکي وایي په یو برید کې چې ظاهرا ځان وژونکی و لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر وایي د دې احتمال شته چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وزندېږي. احمد یوسف نورستانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل حکومت ونشي کولای چې د دغو انتخاباتو لپاره نیمایي بودیجه په ټاکلي وخت کمیسیون ته برابر کړي. نورستانی زیاته کړه د انتخاباتو د نیټې له اعلانولو وروسته یې له حکومت پرله پسې د مالي منابعو د برابرولو غوښتنې وکړې خو حکومت ورته ځواب نه و ورکړی.
پندلسم ده دلو هم تیر شو، هوت هم تیر شو، اسمون پا حمل که روانیم. نو فکر کنم که چیر نن هم حکومت دغه بودیجه ده کمیسیون پا اختیار که ور که امکان لری چی ده حمل تر آخر پوری با ده کمیسیون تا او رسیگیم. ده میتیز فکر کنم چه کافی نده.
د نورستانی په وینا د دغو انتخاباتو لپاره چې د ترسره کېدو لپاره د میزان 23 نیټه اعلان شوه $112 میلیون ته اړتیا شته. هغه ویل لمن دی چې د کمیسیون د ریاست استعفا یې له دې سره مرسته وکړي چې د انتخاباتو په اړه په هیواد کې په ټپه درېدلی حالت پای ته ورسیږي او هم نړیواله ټولنه له انتخاباتو سره مالي مرستې پیل کړي. په ننګرهار کې 50 وسلوال مخالفین او طالبان له سولې سره یو ځای شوي دي. د ننګرهار د والی له مطبوعاتي دفتر څخه خبر شوی خبر پانه وایي چې په دغو کسانو کې د اسلامي دولت ډلې یو سیمه ییز قمندان او د طالبانو درې قمندانان هم شامل دي. د ننګرهار د سولې د عالي شورا د کمیټې رئیس ملک نذیر وویل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي لاسې د اسلامي دولت ډلې او درې څلوېښت طالبان دي. د رسول ګل په نوم د اسلامي دولت ډلې یو پخوانی غړی وویل پاکستان کې روزنه ورکول شوې او افغانستان ته د جګړې لپاره راستول شوی وو.
دا پاکستان سری خلک دی، افغانستان رانی پاکستان خلک دی، موږ اوس کې افغانستان سره مرسته کوو.
د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې د اسلامي دولت ډلې غړو د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو پر مهال وویل چې پر خلکو د دغې ډلې د ظلمونو په خاطر وسله پر ځمکه کې خوده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د سنگاپور له ټیم سره مسابقه وکړي. دغه مسابقه د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام او د 2019 کال د آسیایي هیوادونو د فوټبال جام د غوروي لپاره د مسابقو په ترڅ کې د تهران په تخت سټیډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان فوټبالران په دغه لوبه کې د ګډون لپاره ایران ته رسیدلي دي. افغانستان د تیرې پنځشنبې په ورځ پر جاپان 15-0 په مقابل کې خپل لوبه وبایلله. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په یو برید کې چې ظاهرا ځان وژونکی و لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د وژل شوو اکثره یې ښځې او ماشومان دي. په دغه برید کې چې د لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼې د ګلشني اقبال پارک د موټرو درولو په ځای کې وشو په سلګونو کسان ټپیان شوي هم دي. برید هغه مهال وشو چې د پاکستان اقلیت مسیحیانو د یکشنبې په ورځ د عیسویانو مذهبي جشن لمانځه. د امانت علي په نوم یو ځوان چې په دغه پارک کې برګر پلور د 14 په اړه رویټرز جانستا داسې وویل
سر مې دا برګر لگا را تا یکدم زور کدم
دی وای ما برګر په خو چې ناصاف مې دی وقوي چاودنه غاګ وورید سم دستي مې نشو کولای چې پوشم چې څه پېښه شوه. له پاکستانی طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار ډلې د دغه خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په قصدي توګه په دغه برید کې مسیحیان په نښه شوي وو. احسان الله احسان چې ځان د دې ډلې ویان پیژني ویلي چې دا ډله به نور بریدونه هم ترسره کړي. دغه ډلې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یوې مهمې د یوې محکمې په دروازه کې د مارچ او د 1 ځان وژونکي حملې مسؤلیت هم په غاړه اخیستی وو. په هغې حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي وو او دې ډلې ویلي چې دغه برید یې د ممتاز قادری د اعدام د غچ اخیستو لپاره کړی وو. نو موړی چې په 2011 کال کې د والد وجلو په خاطر په اعدام محکوم شوی وو، 13 میاشت پر د اعدام سزا عملی شو. د هغه د اعدام په وړاندې د اعتراضونو په دوام پرون په اسلام آباد کې په زرګونو کسانو په یو مظاهره کې ګډون کړی وو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبایر له ایران غوښتنه کړې چې له ریاض سره د اړیکو عادي کېدو لپاره د خپل چلند بدل کړي. جبایر چې پرون په ریاض کې خبرې کولې وویل، په تیلو غنی هیواد سعودي عربستان له تهران سره سوله ییزې اړیکې غواړي او درې لسیزې کېږي چې هڅه یې کړې له ایران سره نږدې اړیکې ټینګې کړي، خو په بدل کې موږ هیڅ هم ترلاسه نه کړل. ریاض په جنوري میاشت کې له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې وروسته له هغې پرې کړې چې یوه ډله کسانو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت او بیا په مشهد کې د عربستان پر قونسلګرۍ برید وکړ. ریاض ایران تورن کړی چې په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. سعودي عربستان په تیرو 15 کلونو کې په سوریه کې د یاغیانو ملاتړ کړی، خو تهران په څرګنده د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته ادامه ورکړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني د شنبې په ورځ وویل، ریاض په اسلامي نړۍ کې مهم رول لري. د زیاته کړه که چیرې د ایران او عربستان ترمنځ کومه ستونزه وي، باید د خبرو له لارې هواره شي. کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د هغه د پوځ لخوا د پالمیرا لرغونی ښار د بیرته نیولو مبارکي ورکړې ده. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف ویلي، پوتین او اسد پرون وروسته له هغې ټلیفوني خبرې وکړې چې دمشق پرون د ورځې په پیل کې اعلان وکړ چې له پالمیرا ښاره یې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شا کړي دي. د روسیې ریانوستي دولتي خبري اجانس د پیسکوف له قوله ویلي چې وایي د سوریې له ولسمشر سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین د سوریه په پاوز کې د هغه همکارانو ته چې پالمیرا یې له تروریستانو آزاده کړې مبارکي ورکړه او یادونه وکړه چې دا مهمه ده چې د دغه نړۍ د کلتور لرغونی ښار وساتل شي. دغه ځای د نړۍ د کلتور لرغونی ښار وساتل شي. د روسیې د هوایي ځواکونو په پراخ ملاتړ دغه پرمختګ له سمبولیک او ستراتیژیک پلوه د سوریه د حکومت لپاره ستر بریالیتوب ګڼل کیږي. او وروستی خبر دا چې د هالند څارندوالان وایي پولیسو په روتردام کې یو فرانسوي تبعه پر فرانسې د تروریستي حملې په تنظیمولو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. څارندوالانو په یو بیان کې وویل چې دغه 2.5 کلن سړی چې د فرانسې د حکومت په غوښتنه د یک شمې په ورځ نیول شوی، ډیر ژر به فرانسې ته وسپارل شي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې درې تنه نور هم نیول شوي چې دوی له اصله الجزائریان دي. د اروپای اتحادیه حکومتونو د پاریس د 13 نومبر د میاشتې له خونړیو حملو وروسته د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري زیاته کړې ده. په هغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د مارچ په 22مه د برکسل په حملو کې هم 130 کسان وژل شول او 270 نور ټپیان شول. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د پاکستان په لاهور کې یو 14 شاوخوا اویا کسان وژلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خوانی مشر مو پوښتلې چې ولې استعفا وکړه.
کچېرې زما په استعفا باندې یا د وظیفه پرېښودلو باندې دا فشار نه په حکومت کمیږي، نو دا به د افغانستان د خلکو لپاره بهتر به وي چې زه استعفا وکړم.
د کرکټ ملي لوبډلې پرونی بریا په هلمند کې ځوانانو ته خوشحالي په برخه کړه.
زه ډېر خوشحاله یم چې موږ یو داسې لوبډلې ته ماته ورکړه چې هغه خپل بریوا جنګ کې خپل درې ستر لوبې ګټلې وې، نو موږ د افغانستان لوبډلې باندې زه ویاړم.
تاسو استمیسونه هم در تلورو د لولو دورکو ازنه د لټي پروگرام هم د خبرونی په دویمه نیمه کې واوري. د پاکستان په لاهور کې پرون په یو 14 کې چې انتحاري حمله بلل سوی، نږدې اویا کسان وژل سوی او په سلګونو نور ټپیان سوی دي. دغه حمله چې د جماعت الاحرار په نوم له پاکستاني طالبانو سره تړلې یوې ډلې مسؤلیت اخیستی، د پاکستان پر اقلیت مسیحیانو باندې چې خپل مذهبي جشن نمانځه سوی ده. دې وسلوالې ډلې ویلي چې په قصدي توګه یې مسیحیان په نښه کړي وه. دا په واګه بندر کې له بریدونو وروسته چې 55 کسان پکښې وژل سوي وه، په سیمه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل سوی چې اکثریت قربانیان یې مسیحیان دي. سپینې ماڼۍ هم دا حمله غندلې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
Yeah. دا د هغو امبولانسونو غږ دی چې په لاهور کې له قوي چاودنې وروسته یې د پیښې له ځایه مړي او ټپیان انتقالول. دغه چاودنه د ښار د یوه ګڼې ګوڼې پارک د موټرو درولو په ځای کې وشوه. چارواکو وویل چې مسیحیانو د یکشنبې د ورځې خپل مذهبي جشن لمانځه. د چارواکو په وینا په وژل شویو او ټپیانو کې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. د محمد عثمان په نوم د لاهور د ادارې یوه لوړ پوړي چارواکي د پیښې په ځای کې د اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل چې په لسګونو کسان وژل شوي او د ژغورنې عملیات هم دوام لري. د جنادي روغتون یوه مسؤول ډاکټر اشرف وویل له څلوېښتو زیات مړي یوازې دې روغتون ته وروړل شوي دي. هغه دې روغتون ته د انتقال شوو ډېرو ټپیانو روغتیایي وضعیت هم خطرناک وباله. د جاوید علي په نوم د سیمې یوه اوسیدونکي ویلي چې چاودنه دومره زورور وه چې د کور ټولې کړکۍ ماتې شوې. د هغه په وینا د پیښې له ځایه دوړې پورته کېدې او د خلکو چیغې له هرې خوا اورېدل کېدې. جاوید ویلي ډېر مسیحیان هلته راټول شوي وو. له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار په نوم ډلې د غبم چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په قصدي توګه یې مسیحیان په نښه کړي وو. احسان الله احسان چې ځان د دې ډلې ویان پیژني دغه راز خبرداری ورکړی چې نورې حملې به هم ترسره کړي. هغه پرونی برید د پاکستان صدراعظم نواز شریف ته یو پیغام بللی دی. شریف د پنجاب ایالت او د هغه مرکز لاهور خپل پیاوړی سیاسي مرکز بولی. د ګلشن اقبال په نوم دغه پارک د لاهور ښار چې 8 میلیونه نفوس لري مرکز ته نږدې دی. دغه پارک پر دې سربېره چې د خلکو لپاره د تفریح او ساتیري زمینه برابر کړي ډېر ځوانانو ته کاري زمینې هم برابرې کړي دي. امانت علي یو له دغو ځوانانو دی چې په پارک کې برګر پلوري او پرون هم د چاودنې په مهال په پارک کې وو. هغه د چاودنې په اړه رویټرز آژانس ته وویل ما برګر پخاوه چې ناڅاپه مې د یوې قوي چاودنې غږ واورید. سمدستي مې نشو کولی چې پوه شم څه پېښه وشوه. لاهور چې د پاکستان یو فرهنګي مرکز ګڼل کېږي او له هند سره پوله لري په وروستیو کلونو کې نسبتا امن و. جماعت الاحرار ډلې هم څه موده مخکې د پاکستان او هند ترمنځ په واګه بندر کې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. په دغه برید کې 55 کسان وژل شوي وو. سپینې ماڼۍ په لاهور کې پرونۍ حمله غندلې او هغه یوه نازوان مردانه او وحشتناکه حمله بللې ده. سپینې ماڼۍ ژمنه کړې چې د هغو کسانو په ځپلو کې به له پاکستان سره په ګډه کار کوي چې په دې هېواد کې ویره خپروي. په لاهور کې دغه حمله پرون داسې مهال وشو چې اسلام آباد د پولیسو او ممتاز قادری د پلویانو ترمنځ د اخوډب شاهد و. قادری چې په 2011 میلادي کال د یوه والي د وژلو په خاطر په اعدام محکوم شوی و تیره میاشت پرې د اعدام سزا عملي شوه.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د اورزګان ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو ځینې پوستې نیولې دي. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي چې له کندهار سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. رښتینی صاحب، دا جګړه کله پیل شوې او تلفات هم لري؟
بلې، د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د ډېر لسو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي چې د تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی دی. په دې اړه چې ما د چارچینو د امنیت قومندان ولیداد سره خبرې وکړې، هغه وایي چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي، 14 امنیتي ځواکونه او 13 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. قومندان وایي چې طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې نیولې او که مهمات ورته ونه رسېږي نو کېدای شي چې ولسوالۍ بېخي سقوط وکړي. د قومندان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د ستړیا په وجه دغه سیمې وسلوالو طالبانو ته پرېښي دي. په عین وخت کې طالبان هم د چارچینو په جګړه کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. دوی وایي چې لس پوستې له امنیتي ځواکونو نیولې دي او په زیات شمېر امنیتي ځواکونه یې وژلي دي.
چارواکي څه وایي چې د کورنیو چارو وزارت یا هم دفاع وزارت د اضافي ځواک د لیږلو ژمنه ورسره کړې ده؟
د چچنو امنیه کمانډان وایي چې تېره ورځ خپل د ولایت امنیه کمانډان دغه ولسوالۍ ته ورغلي وو او دوی دغه د تجهیزاتو او د پولیسو د کمښت ستونزې ورسره شریکه کړې ده. او امنیه کمانډان وایي چې ژمنه یې ترلاسه کړې ده چې د هلمند څخه به ځینې پولیس هلته ځي چچنو ته او د دغه ولسوالۍ هغه سیمې چې طالبانو نیولي دي بېرته به
ومردل چې د روزګان ولایت په چرچنو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې له تېرې شپې راهیسې په نتیجه کې 12 پولیس او 28 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په مرکز جلال آباد کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوي دي. دوی شکایت کوي چې د امنیتي چارواکو له ژمنو سره سره دغه ستونزه حل شوې نه ده. شاه محمود شینواری له جلال آباد نور حل راکوي چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. شینواری صاحب، د انسان تښتونې دغه پیشی لکل ازیت سی بی
دیر زیت من ساری سی با لدیر مودی رئیسی پا ننگرهار که وقت نا وقت دا انسان تصوانی پیشی که دی چی پا دیورسیو که یو راکتر دا غزوی امنیت وطنوری زینی پیشی وشلی چی آغا پا خار منز که دا پرانا ورز منی خطاب شو لام دارنگا دا غی پیشی نروستا دا ننگرهار دا کشان و دکانداران و مدنی فعالانو دوی په ګډه باندې احتجاجه غونډې ترسره کړلې او په دغه اندېښنې شریکې کړلې چې د ښار وضعیت د ناامن دی او ځان ته خوندي نه شي احساسولی. او همدغه و چې تېره ورځ بیا د ننګرهار ولایتي ادارې او امنیتي ځواکونو ګډه ناسته نیولې وه او په دې کې یو فیصله یې وکړله چې پر شخصي وسلو ګرځولو باندې بندیز ولګېده. د خلکو غوښتنه هم همدغه وه، اوس ولایتي ادارې پرېکړه کړې ده، خو د خلکو غوښتنه همدغه ده چې دغه فیصله چې اوس په امنیت په شورا کې چې شوې ده، د ولایتي ادارې امنیتي غونډه کې شوې ده، دا باید عملي شي. ځکه له دې نه وړاندې هم دغسې ډېرې فیصلې شوې دي چې د تورې ششو موټر به اجازه نه ورکول کېږي، یا هغه وسلې چې جوازونه ورکول شوي دي هغه به نه ګرځول کېږي. خو هغې سره سره بیا هم په ننګرهار کې دغسې ستونزې ولیدل شوې. اوس که څه هم ولایتي ادارې فیصله کړې ده، خو د خلکو غوښتنه همدغه ده چې پر شخصي وسلو باندې باید بندیز ولګېږي. هغه جوازونه چې په تېر کې د قمندان صاحبانو دخوا نه ورکول شوي دي، د والي صاحبانو دخوا نه ورکول شوي دي، شخص نه دی معلوم ولې هر چا ته دغه جوازونه ورکول شوي دي، او خلک ځان خوندي نه شي احساسولی. نو د خلکو غوښتنه هم همدغه ده چې باید هغه فیصله چې شوې ده باید عملي شي.
ومردل چې د ننګرهار اوسیدونکي شکایت لري چې په مرکز جلال آباد کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست.
خبر یاست. ساینسپوهان وایي د انسان د مغزو فعالیت د کال په مختلفو فصلونو کې توپیر لري. د دوی په وینا د انسان د مغزو ځینې برخې تر ژمي په دوبي زیاتې فعالې وي. د بریتانیا د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د بلجیم د لیش پوهنتون ساینسپوهان په بېلابېلو فصلونو کې د انسان پر مغزو له مطالعې وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې د انسان د مغزو تمرکز په دوبي اوج ته رسېږي، خو د کال تر ټولو په لنډه ورځ تر ټولو ټیټېږي. د دغو ساینسپوهانو په باور انسانان سلګونه کاله پخوا له فصلونو سره زیات تړلي ول. د اروپا په شمالي هیوادونو کې چې ژمی اوږده او ساړه دي، ډیرو خلکو ته په ژمي ډیپریشن او خلقتنګي پیدا کیږي. خو دا لومړۍ څېړنه ده چې د انسان د مغزو او د هوا یا فصل ارتباط شي. څېړونکي وایي د دې څېړنې په ترڅ کې د 28 تنو رضاکارانو مغز د یو کال په مخه د میاشتې یو ځل اندازه کړل. د ازمیښت په دوران کې هر برخوال 4.5 ورځې په لابراتوار کې تېرې کړې چې بدن یې د رڼا او د ورځې د اوږدوالي په شان د فصل اغېزې وویني. دوی ته د دې ازمیش یا تجربې په لړ کې څرګنده شوه چې د جون په میاشت یا د جوزا او سرطان په منځ کې چې دوبی اوج ته رسیږي، د انسان حافظه او د تمرکز اندازه زیاتیږي، خو په ژمي تر ټولو کم حد ته ټیټیږي. دوی دغه راز معلومه کړې چې د انسان حافظه په مني تر ټولو لوړ حد ته رسیږي، خو د پسرلي په لومړیو کې کمیږي.
اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ پر پرونۍ مسابقه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی که څه هم افغانستان ویست انډیز ورخطا کړی وو، خو دغه هیواد بیا هم د روانو شل اوره نړیوالو مسابقو نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. د لیکنې په یو برخه کې راغلی، په پرونی مسابقه کې تر ټولو زیاتې منډې نجیب الله زادران وکړې، د په څلوېښتو توپونو اته څلوېښت منډې وکړې. خو ورځپاڼې لیکي که څه هم افغانستان خپلې شل آوره نړیوالې مسابقې پای ته ورسولې، خو په خپل ګروپ کې یې یوازې یوه بریا ترلاسه کړه. افغانستان په خپل ګروپ کې تر ټولو مخکښه لوبډله یعنې ویست انډیز ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړه. له هند خبریدونکو ورځپاڼې د اکانومیک ټایمز هم پر پرونی مسابقې تبصره خبره کړې او لیکي، افغانستان د خپل ګروپ په وروستۍ مسابقه کې چې پرون د هند په ناګپور کې وسوه یو تاریخ جوړ کړ چې د 2012 میلادي کال اتل یعنی ویست انډیز ته یې د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د اکانومیک ټایمز لیکي دغه ماتې بیا هم د ویست انډیز پر برخلیک کوم اغیز نه لري، ځکه دغه هیواد د روانو شل اوره نړیوالو مسابقو نیمه پای لوبې ته وتلی او د اول ګروپ په سر کې ځای لري. ورځپاڼې زیاتوي په پام کې ده دغه هیواد نیمه پای لوبه په ممبئی ښار کې وکړي. د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونی غنې کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د ایران د مرستې په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی د ایران ولسمشر حسن روحانی پاکستان ته په خپل سفر کې د شنبې په ورځ وویل چې هیواد یې تیار دی له پاکستان سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. د ډیلی ټایمز رسپنې په حواله روحانی د خپل دوه ورځني سفر په وروستۍ ورځ یو کانفرنس ته وویل تهران د اسلام آباد له هغه پیشنهاد سره په بشپړ توګه موافق دی چې د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ دی د سولې پر مذاکرو درې اړخیزي خبرې وسي. د ایران ولسمشر زیاته کړې سول او ثبات د افغانستان لپاره حیاتي اهمیت لري، موږ تیار یو چې تر خپله وسه هلته د سولې او امن له ټینګښت سره مرسته وکړو. حسن روحانی ویلي چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یې د جمعې په ورځ هم د افغانستان پر مسله ځانګړې خبرې درلودې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي چا استعفا ته نو اړ کړی، بلکې د هیواد ملي ګټو ته په پام سره یې په خپله خوښه د کمیسیون له ریاسته استعفا کړې ده. محمد یوسف نورستانی له ازادي رادیو سره په مرکه کې دغه راز وویل، هیله مند دی چې په استعفا سره د انتخاباتو لانجه هواره سي او هم نړیوال د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو لپاره چې ټاکل شوي انتخابات یې د روان کال د میزان پر څلورویشتمه وسي د افغانستان له حکومت سره مالي مرستې پیل کړي. خو نورستانی پر خپل وخت د دغه انتخاباتو د ترسره کولو په اړه شک څرګند کړ او زیاته یې کړه تر اوسه کمیسیون ته لازمه بودیجه نه ده ورکول سوې او ډیر کارونه په مخ کې دي چې ترسره کول یې وخت ته اړتیا لري. نوریاس نوری له ښاغلي نورستانی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو د انتخاباتو لانجه له څو میاشتې راهیسې روانه وه، ولې اوس د استعفا پریکړه وکړه؟
دا د حکومت وظیفه خو همیشته پاره نه وي، که نه یو وخت راځي چې سړی یا ستړی کېږي یا یې نه خوږي یا غواړي چې بل شغل کې ځان مصروف کړي، باید یو وخت سړی استعفا ورکړي. راغلو په دې چې تاسو ته معلوم دی چې زموږ مملکت دا یو کال راهیسې ډېر د فشار لاندې وو، ته د خارجان دخوانه ته داخل دخوانه دواړو جلانواب رئیس جمهور او د جلانواب رئیس اجرائیه ترمنځ هم بعضې اختلافات موجود وو، یعنې حکومت ته یو بنبست سره مخامخ دی. نو د خارجان نو فشار هم ډېر زیاد و چې باید په انتخاباتي نظام کې څه اصلاحات راشي او که دا رانه شي مونږ خپل کومکونه نشو کولی یا ډونر قانع کولی نشو. نو ما دې دپاره چې یو خوانه دا د حکومت د دې فشارونو نه خلاص شي، بل خوانه ما د افغانستان د ملي ګټو په خاطر، د افغانستان د امنیت په خاطر، د افغانستان د ثبات په خاطر او د خلکو د هوسایې په خاطر ما تصمیم ونیو چې که چېرې زما په استعفا باندې یا د وظیفه پرېښودلو باندې دا فشارونه په حکومت کمی او حکومت خپل نورمال اجراءات ته دوام ورکړي، نو دا به د افغانستان د خلکو لپاره بهتر به وي چې زه استعفا وکړم. بعض وخت خلک کوشش کوي چې خپل زردستان قرباني کړي، خو ما تصمیم ونیو چې زه به ځان قرباني کړم که چېرې زما په لرې کېدو باندې افغانستان ته مثلا د افغانستان په ګټو تمامېږي، نو دا به زما لپاره د استعفا.
نورستانی صاحب، له اوږدې مودې راهیسې انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو له مسئلې سره دغه راز د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو د نوي کېدو خبره هم کېدله، تاسو اوس وایئ چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره مو دغه قرباني ورکړه او استعفا مو ورکړه، یعنی پر تاسو باندې د حکومت له لوري فشارونه نه وو؟
ابدا، هیڅ کله د حکومت له خوانه زموږ باندې فشار نه وو. او که تاسو د جلالآباد رئیس جمهور د ویان معاون خبر اورېدلې، هغه ویل چې حکومت هیڅ کله دا صلاحیت نه لري یا رئیس جمهور چې کمیشنر لري کې، دا یو مستقل کمیسیون دی او د شپږ کالو دپاره داخله
شوی دی او که څوک په خپل رضا باندې کمیسیون پرېږدي هغه دپاره کوم قانوني ممانعت نشته، اما په موږ باندې هیچ چا په ما باندې شخصا هیچ چا فشار نه دی راوړی.
نورستاني صاحب، د حکومت اجرایه رئیس په کراتو کراتو ویلي دي چې نوي انتخابات باید نوي کمیشنران ترسره کړي، په دې معنا چې دغه دواړو کمیسیونونو کمیشنران باید نوي شي. د غوراوي کمیټه هم ټاکل شوې ده چې د نوي کمیشنرانو سپارښتنه وکړي چې ولسمشر به هغوی مني. تاسو اوس وایئ چې یوازې تاسو استعفا ورکړه د افغانستان د ملي ګټو په خاطر، یعنې په دې معنا چې ټول کمیشنران به نور برحاله وي؟ که چیرې دا برحاله وي، خو هغه انتخاباتي اصلاحات چې غواړي د افغانستان حکومت رامنځته کړي هغه خو مخته نشي تللی، او له بلې خوا نړیواله ټولنه هم پر دې باندې اصرار کوي چې موږ په هغه صورت کې د افغانستان له انتخاباتو سره مالي مرسته کوو چې باید اصلاحات، هر اړخیز اصلاحات پلي شي.
اصلاحات نه مقصد مرام څه دی تر اوسه پورې هیڅوک یو مشخص جواب نه لري. آیا که دوی غواړي چې اصلاحات په قانون باندې راوړي، د انتخابات ټاکنو په قانون باندې اصلاحات راوړي، هغه قانونی موانع موجود دی دوی دپاره. د اصلاحات و قانون کې تعدیل راوستلو دپاره مسؤول مرجع همدغه کمیسیون دی. څوارلسم ماده د انتخاباتو قانون د تشکیل او د صلاحیتونو قانون دویمه فقره وایي که چیرې تعدیل پیشنهاد کېږي په دې قانون کې باید دغه کمیسیون وړاندې کړي، نه یو بل کمیسیون چې د کوم ځای نه جوړېږي د اصلاح په نوم باندې.
نورستاني صاحب، تاسو مخکې هم په همدې باندې تاکید کوو چې فقط دغه کمیسیون دی چې که چیرې اصلاحات رامنځته کېږي د دغه کمیسیون لخوا به رامنځته کېږي. اما له دې سره سره بیا هم دغه فشارونو دوام وکړ، د حکومت اجرایه رئیس تاکید کوو او تاکید تر اوسه پورې کوي چې باید کمیشنران نوي سي، نوي انتخابات باید نوي کمیشنران ترسره کړي.
زه فکر کوم چې خو د خپل کار دی، نو کمیشنر لپاره څوک په خپل اختیار باندې کمیسیون پرېږدي، ما درته وویل چې کوم قانوني ستونزه پکې نشته، اما د فشار لاندې څوک لري کول نشي. دا قانون دوی ته دا حق نه دی ورکړی. دا د اصلاح کمیسیون په باره کې دا غوراوي کمیټه چې دوی جوړ کړی دی، خو په دې باندې زما مجادله او دوی سره حکومت سره ما برې جمهور نه خواهش وکړه چې دا تخنینی فرمان ونه لېږي. اگر چې تخنینی فرمان لېږل د رئیس جمهور یو مسلم حق دی، خو هغه خاص شرایط لري چې کوم وخت کې مثلا رئیس جمهور تخنینی فرمان لیکي. اول هلته پارلمان موجود نه وي، خلا یو مبرم ضرورت ورته وي او قانون نه وي، په هغه صورت کولی شي چې مثلا دا تخنینی فرمان د قانون ځای ونیسي او ډېر شوړل ترمنځ باید پارلمان ته لاړ شي یا پارلمان تایید کړي یا رد کړي. نو ما د رئیس جمهور نه خواهش دا کړو چې باید دا تقنینی فرمان نه دی ونه لېږي، ځکه دا خلاف د قانون دی. خو کوم موضوع کې چې ما درلوده هغه پارلمان هم تایید کړ، دواړه مجلسان وویل چې دا فرمان غیر قانوني دی.
نورستاني صاحب، اوس تاسو چې استعفا ورکړه، څه فکر کوئ هغه چې تاسو وایي په ټپه درېدلی حالت چې رامنځته شوی و، یعنی دغه حالت به له منځه ولاړ شي ستاسو په استعفا سره؟
زه امید کوم چې دا حالت منځته لاړ شي. د نړیوال نام زما هیله دا ده چې د افغانستان خاص شرایط باید په نظر کې ونیسي، او په زمان کې زمونږ د رحمان نام دا هیله دا ده چې نور د دې اصلاحاتو په بانه باندې دا مملکت بحران خواته ونیسي او یو لاره د حل ورته پیدا کړي او په دې باندې اکتفا وکړي.
تاسو څو ورځې مخکې ویلي وو چې که چیرې حکومت لازمه نیمایي بودیجه د کمیسیون په اختیار کې ورنه کې ممکن انتخابات په خپل وخت سره نشي، یعنی اوس هم په همغه خبرې ولاړ یي چې انتخابات امکان شته چې وزندېږي؟
زه په همغه خبره باندې ولاړ یم. ما کله چې د انتخاباتو نیټه اعلان کړه، پارته شتم د جدي باندې په دیرشم د جدي ما جلاد ما رئیس جمهور ته یو پیشنهاد ولېږه چې باید تر 15 ډالر پورې اقلن 50% د بودیجه زموږ په اختیار کې واچول شي، چې مقدماتي کارونه د انتخاباتو موږ شروع کړو، مثلا د مرکزونو متوازن کول، د رای ورکونکو یو ووټر لیست جوړول، هغه په یو مرکز پورې تړل، ډېر کارونه. نو هغه څنګه حکومت البته پیسې نه درلوده، یا اراده یې نه وه، یا نور مشکلات درلوده، یا بین المللي جامع دوی سره کوم مالي مرسته ونه کړه، هغه نیټه تېر شو، یا 15 د ډالو هم تېر شو، هوت هم تېر شو، اوس موږ په عمل کې روان یو. نو فکر کوم که چېرې نن هم حکومت دغه بودیجه د کمیسیون په اختیار کې ورکړي، امکان لري چې د عمل تر اخره پورې به دا کمیسیون ته ورسیږي. دا نیټه زه فکر کوم چې کافي نه ده د کمیسیون د خلکو لپاره چې دا ټول تخنیکي مسایل تر تلوشتن د میزانه پورې دوی آماده کړي او انتخابات ترسره شي. امید لرم چې دا انتخابات څنګه چې موږ اعلان کړي تر تلوشتن د میزانه پورې تکمیل شي. خو زما ډار دا ده چې وخت نا وخت شوی دی، امکان لري چې یو څو موده وروسته لاړ شي، خو د میزان نه چا خواته لاړ شي، ژمی راځي، ژمی خو د انتخاباتو وخت هم نه دی که نه. نو داسې مشکلات شته. امید لرم چې حکومت دې دپاره به یو اسان لار ولټوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر محمد یوسف نورستانی و چې ویلې چا استعفا ته نه مجبوره کړی، بلکې د هیواد ملي ګټو ته په پام سره په خپله خوښه د کمیسیون له ریاسته استعفا کړې ده.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول واګ در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د وبو باندې بس
لا سې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ورکو عزیزان د لارې پروګرام د ازادي رادیو په هم د خبرونه کې اوریدل سي د غرض ستاسو یې سمسونه هم درته لولو خو اوس اتنیم بجې کې دون کې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودی ناوري
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر وایي د احتمال شته چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات وزنديږي د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 50 وسلوال مخالفین چې د داعش د جنگیالي هم پکې وو د سولې له بهیر سره یو ځای شوې دي ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د سنگاپور له ټیم سره مسابقه وکړي پاکستانی چارواکي وایي په یو برید کې چې ظاهرا ځان وژون کوي وو لک تر لګه 9 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر له ایران غوښتنه وکړه چې له ریاض سره د اړیکو عادي کېدو لپاره د خپل چلند بدل کړي کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د هغه د پوز لخوا د پالمیرا لرغونی ښار د بیرتنیولو مبارکي ورکړې ده او د هالند سرنوالان وایي پولیسو په روتردام کې یو فرانسوي تبعه پر فرانسې د تروریستي حمله په تنظیمولو کې د لاسترلو په تور نیولې ده
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرونی بریا د هلمند له خلکو جګړه هیره کړه سلګونه ځوانان تر پرونی بریا وروسته سړکونه تر اووتل او خوشحالي وکړه الیاس دای هم د هلمند له ځوانانو سره په جشن او خوشحالي کې برخه اخیستې او راپور لري
دا خوشحالی کرکټ راوړم پلشکرګه کې وډه لځوانان د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ روانه سیالي ګوري دوی په خپل منځ کې ډېری خبرې نه کوي ټلویزیون ګوري او کله کله هم په خپل نفع اټکلونه کوي دا اټکلونه کله شوي او کله هم نتیجه نه ورکوي خو دوی یو بل ته په غوسه کې جنم زما په شمول د ناس تو کسانو هم د لوبي ګټل زړتن لویږي
زما فکر دا لوبه چې وځ د افغانستان ویسټ انډیز شروع ده فکر نه کوم چې موږ به وګټو ځکه چې دا پیچ د بالینګ لپاره جوړ دی او موږ ټارګټ دونه شي نه دی
زه فکر نه کوم چې دا لوبه به وګټو په دې خاطر چې ډیر وکټ موږ د لاس اور کړو
زه فکر نه کوم چې دا لوبه به وګټو مګر بیا هم اطمینان لرو چې دا به لوبه به مشته
ویسټ انډیز په چا وګټل او تو په چا ونه غوړه کړل دلته ناس تو کسانو د هند په ناګپور کې د کرکټ پر دغه میدان ځین لوبي کتلې دي نو ځکه فکر کوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اول تو په هنه وکړي ګټور بنوي
lots of fight lots of energy lots of self belief by afghanistan that's been the case mohammad shahzad always leading from the front he's been full of entertainment for us today
د افغانستان د لوبډلې تو په هنه پاتې ورسېدل او د ویسټ انډیز لوبډلې ته یو څلو تلر ویشت منډه هدف ټاکي دا چې د ویسټ انډیز په لوبډله کې تکړه تو په هنه کې ګریسګل نو ځوانان هله منو او لوبه لږ د ځان بلل خو د ویسټ انډیز په چیر دی وی تکړه لوبډلې په وړاندې هدف یوازې یو څلور چلرش منډه و نو اسانه نه برښتل کله چې ویسټ انډیز تو په هنه وکړه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سوکته په چون کې شو وزلیدل په پوره شل اورونو کې ویسټ انډیز د افغانستان لخوا ورکول سوې هدف مات نه کړ او په هند کې د کرکټ د شل اورز نړیوال جام د لوبه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وګټل
نو ډیر خوشاله چې افغانان د لوبه وګټل افغانستان ته یو ویاړ راوي
زه ډیر خوشاله یم چې موږ یو داسې لوبډل ته ماته ورکړ چې هغه خپل بریوا جنگ کې خپل دریس تر لوبه ګټلې وي نو موږ د افغانستان لوبډل باندې زه ویاړم
موږ د پاره ډیر د وړیا ځای دی چې ټول ممبرشپ هیواد مو مات کوي په اخیری ځل
زه ډیر خوشاله یم مبارکي وایم ټول هیوادوالو ته چې موږ د لوبه وګټل او نړۍ ته موږ دل چې موږ یو تکړه ټیم لرو
زه ډیر خوشاله چې دا ټیم مات کوي نو نور زما له خوا ته ټول افغانان ترې مبارک وي
یو بیر دن اس ټوډي ان ګود ټو سی یو ټیکینګ اون اور چمپیونشپ اټس ټایم فور سلفی اس ویل
د لوبي تر پای ته رسیدو وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی پر تلویزیون راښکاره سو او د وطنوالو له ملاتړ او دعاګانو یې مننه وکړه.
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د خلکو نه چې موږ ډېرې زیات دعاګانې کړې. الحمدلله په دې وخت کې افغانانو ډېر زیاته خلوب هم وکړه. دا ټول تاسو دعاګانې همیش موږ په خپل دعاګانو کې ساتئ. Thank you very much.
د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې سریلانکا، ساوت افریقا او انګلینډ سره ښه لوبې کړې وې خو ټولې بایللې وې، نو ځکه کوم امتیاز نه و ترلاسه کړی.
So there's the match summary. Just 123. Najib was superb for Afghanistan with his 48 unbeaten.
کچوم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز څخه لوبه وګټله او دوه امتیاز یې خپل کړل، خو په لنډو ورځو کې ځکه له تورنمنت څخه وځي او هیواد ته راځي چې زیات امتیازات یې په لاس رانوړل. د هلمند خلکو په دې شیبو کې هیڅ غم او بدوی ته وخت واقف نه کړ. لوبه یې وکتله، چې کله یې وګټله نو ګڼ شمېر ځوانان سړکونو ته راووتل، ډزې یې ونه کړې او پریمانه ډولونه یې وډبوله.
بلخوا د کندهار په سلګونو اوسیدونکو د کرکټ ملي لوبډلې بریا ولمنځله. د ښار پر واټونو د سلګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره و خوشحالي او اتڼونه وکړل. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
سلګونو اوسیدونکو په هند کې د نړیوال شلاوریز جام د لس غورو لوبډلو په پړاو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریا په خورا جوش او خروش سره ولمانځله. د ښار پر واټونو د زرګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره و خوشحالي او اتڼونه وکړه. د کرکټ مینوال وایي چې لوبه وکتل او د افغانستان د بریا په خاطر یې تر سترګو د خوشحالۍ اوښکې توی شوې.
مانم عبدالله دی او زه ماشاءالله ډېر خوشحاله سولم او ډېر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم. الله جوړ چې په هر میدان په هر بازی کې دی دغه کامیاب وي او خدای دې تل کامیاب لري.
زه ډېر خوشحاله یم او فیسبوک کې مې ملګرو سره هم شیر کوي. زه زیات په دې ویاړم او موږ باید په هر څه کې باید داسې غښتلي واوسو په هر څه کې باید کامیاب ترلاسه کړو.
عثمان سلطان محمد ډېر خوشحاله، بې انتها خوشحاله، یعنې دونه خوشحاله که پیچې دونه خوشحاله کېږي.
مرحبا علي احمد
ډېر خوشحاله یم، یعنې دا ډېر افغانستان د خلکو لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دوی د آبادي وګټه او دوی فریاد افغانستان بیرغ یې په ټوله نړۍ کې ورپاوي. موږ ته ډېر د افتخار دی.
په هند کې د روانو سیالیو په لټ کې که څه هم د افغانستان لوبډلې درې لوبې بایللې، خو د ښې لوبې له امله یې د کرکټ په نړۍ کې د خلکو زړونه وګټل.
سی ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه سپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا له سمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې د لیسو ښوونکو ته د هم د بهرني بورس زمینه برابره سي. عطا محمد له هلمند لیکلي په کار ده په هلمند ولایت کې ژر تر ژره پراخ پوځي عملیات وسي، کنه د ولایت به د دولت ضد وسلوالو لاسته ورسي. محمد آغا بهار له روزګانه لیکلي د کرکټ افغان لوبغاړي تکړه دي او موږ ورباندې پوره باور لرو. عبدالرحمن له کندهار او ګڼو نور اوریدونکو د کرکټ د پرونی بریا له کبله د کرکټ ملي ټیم او اوریدونکو ته مبارکي ویلې ده. ګلرحمن جرأت په خپل پیغام کې چې له خوست خیره لیږلې له ټولو وسلوالو طالبانو هیله کړې چې د سولې خبرو تکشینې او له جنګ لاس واخلي. محمد ایوب عمری له زابل ولایت څخه له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د بې کیفیته درملو د واردولو مخه ونیسي. محب الله محبت له هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هیڅ کومه لیسه نشته، هیله لرو چې په دې ولسوالۍ کې یوه مجهزه لیسه جوړه شي. عبدالحنان قادری لکندهار لیکلی د یوسف نورستانی پر ځای باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو به طرفه کس وګمارل سي چې په کمیسیون کې اصلاحات راولي. عبدالخالق رحیمی لیکلی د یوسف نورستانی استعفا به نتیجه ورنه کړي، ځکه هر چا چې استعفا ورکړي او د هغه پر ځای بل کس راغلي خیر مو نه دی ورڅخه لیدلی. رحیم الله مقدس لیکلی هیله ده په خانشین ولسوالۍ کې د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
دا واسطه سوزنی اسمی سونه چی دا افغان بیسیم شبکه پا مرستمو ازادی راژیو تا را لیجلی و هقا بریدون که چی دا انترنت از سانتیه لری کولی سی چی دا ازادی راژیو اوسانه یا پخوانی خبروانی دا ازادی راژیو پروی پانه صاف یا وازی ووری ادرس دا ازادی راژیو .com یا هم ازادی راژیو تکه او ارجی. اغه وریدونکو کی چې فیسبوک کاروي کولای سي د ازادي رادیو فیسبوک پانه هم خوښه یا لایک کړي، هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي، په باسونو کې برخه واخلي، ویډیوي کلیپونه او وکسونه پکې وګوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ورکو ازنه د لټه پروګرام خبريږي. تاسو هم دغه پروګرام ووري شي چې خپل کوم ورک عزیز پمراستا عمومی
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني، په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. درانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایئ. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. که په خپلو تلیفوني پیغامونو کې مو د تلیفون شمیره نه وویلې، نو د تاسې تلیفوني پیغام نه خپرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکست. محترم دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې یو تلیفوني پیغام واورو، کوم چې د یو ورک شوی عزیز پاک لدی. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه. موږ یې اعلان دی دغه د کندهار د ولایت سرور خان خبرې کوم. یو ادا چکلا په نامه باندې، عاشق په نامه باندې نوم یادوي. د وایزر کاجي مرغاو یم. د پلار نوم نظر محمد یادوي او د ورور نوم فضل الله یادوي. د خور نوم فیلما یادوي. که ارسو په دغه اړه باندې چې ورک ورور دی د ولسیم په ورځ موږ پیدا کړی دی، ساده تکلیف لري. کار سړی په دغه نامه باندې سړی اورکتی زموږ سره چې په دغه شماره باندې معلومات ونیسي. 0 اویا شپېته اووه دېرش شپږ سوه درې دېرش د کندهار د جړي په ولسوالۍ کې زموږ سره تماس ونیسي. په دولسیم په ورځ موږ پیدا کړی دی، دغه سړی سره چې خبرې وکړي.
تاسو زموږ اغلا ازادي رادیو څخه خبرې. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی است. که تاسو دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسېدو غو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه بلازیر د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه د آزادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما یو ماما دی د بسم الله په نامه دی، د پلار نوم یې غلام سخی دی، د هلمند د کجکي د ګنمریز اوسېدونکی دی. دېرش کاله کېږي چې ورک دی، د ده په اړه هر څوک چې معلومات لري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا 9 اتیا 5 اتیا. شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا 9 اتیا 5 اتیا. والسلام. ستار دکنجار ولایت شکر په تماس کې زما ورور د جبلک په نامه 10 کاله کې مخه نظاره کړې. هر چا ته که معلومات مخې په دا لمبر زنګ وایي: 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا 5 اتیا 5 اتیا 5 اتیا 5 اتیا. ډېره مننه د آزادي راډیو ستاسو کار مشته غم نشر کړي. سلام.
بلې، سلام علیکم. خیر محمد یم، له مزار شریف نه مې اړیکه نیولې ده. زما یوه خاله ده 5 کاله، له میړه سره تللې ده، تر اوسه یې درک نشته ده. که چېرې څوک احوال لري د میړه نومې سمر ده، دستانه که څوک احوال لري په دغه شماره دې من سره په اړیکه کې: 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا.
هلو، السلام علیکم. زه پخپل رضا محمد د غزنی ولایت ګیلان د ولسوالۍ د رسنۍ اوسېدونکی یم. زما یو زوی په نامه د فضل رسول دا 5 کاله کېږي، له کوره ورکته هېڅ احوال یې نه ده معلوم. دی په خپل ما دا پیغام اړوي، بل مشهور اړوي تما سره په دې شماره تماس ونیسي: 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا 0 اویا 0 شپږ. شماره یې وار بیا تکراروم: 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا 0 اویا 0 شپږ. ازادي راډیو چې ډېره مننه کوم، او دا خواهش مې ده چې ما دردم دا پیغام نشر کړي، او ډېره مننه، مهرباني.
زالی محمد دی پکتیا ولایت زرمت وسالی نه دی ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د غازی 8 کاله د مخله کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور دا ځای خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني، بعضې نښې یې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې، او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپل اوري او یا یې د انډیوالان اوري، معنوي ورورې له مخې د پلان د شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپله 3 لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي: 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا. بله شماره ده: 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه په روغ دي خوش ولایت خبرې کوم. ټول مې چې ډېرې ډېرې ښکلې کېږي خپل کور ته هم ډېره ښه ده. نوم یې فل محمد ده. کار ته څه هغه ملامت دی هغه د خپل ور په ځان سره د مخې ځان ګوي: 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا. شمېره یې بیا ته: 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان پر عثمان د غزنی ولایت د ګیلان د ولسوالۍ د رسمي اوسېدونکو یم. زما یو ورور په نامه د فضل رسول ولایت رضا محمد ته 5 کاله کې، له کوره ورک په هېڅ حالې معلوم نه دی. که هر څوک زما دا پیغام اوري یا دی په خپل اړې په دې شماره کې له ما سره تماس ونیسي: 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا 0 اویا 0 شپږ. شماره ور بیا تکراروم: 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا. والسلام.
زما نوم غازیان نارضوی نوم د مکه شغل په نوسان درې کاله کېږي چې د کندهار ولایت د مېنهپه په اړه معلومات لري. له موږ سره په دغو شمېرو تماس ونیسي: 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا.
زما مد نظر د زابل وسیدون ته یم زما یو وراره د باران نوم ده د محمد یعقوب زوی ده د سید اصل مسی ده پنځه کاله کېږي چې تکور تللی ده تری تام ده نو که مسلمان چې معلومات ده په حق لیې و موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایې 0 5 2 0 2 2 3 شمېرا یو ځل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 3 وخت مو نه ضایع کوم. السلام علیکم.
خپل شیرینی در لاس کې د خدای په امان شو. زه د کلا د کابل ولایت فرضي ولسوالۍ نه کار سره په تماس ما یو د ماما زوی نه کاله کېږي چې نه پکې شوی دی او ازادي راډیو څخه چې هلمند د کوم ځای نه زنګ والی یو موټروان ډریور زنګ والی چې ما سره کلینر دی مونږ خپل هم نه ده اورېدلی بل چا دا خبره کړې ده چې دوی ته فتح معلوم یا بیا چا هغه وکړه زمونږ سره دې په دا شمېره تماس نیسي 0 4 1 4 2 0 4 1 4 2 0 دا اعلان په خپل او یا چا ته پته معلومه په دا شمېره دې زنګ وي. وسلام.
وعلیکم السلام. زه حاجی محمد یم له کندهار له میوند نه زنګ ولی دی د بنچمز عثمان خیلو څخه. دلته زموږ د کا یو زی ورک دی د احسان الله په نامه سره دی د شرغال الله وراره دی او د امین الله مشر ورور دی. د خپل نوم احسان الله دی نادر کړی ثابت تکلیف لري او مخکې د سبکان ویل هر چا د کمال مات کیږي د مهرباني له مخه د مو سره اړیکه ونیسي او د پنشکرګا کې نادر کسو دی تقریبا یو نیم کال وخت کې شیدې نادر کړی د شکول وشول شکال عمر تقریبا لري دی. کچیر هر مسلمان ورته د پاک معلومات کولای شي موږ سره په دوه دوش میرو اړیکه ونیسي. انشاءالله جایزه هم ورکول کېږي په دا شمېره د زنګ ووایې. شمېره ته وده شمېره ده د 0 5 5 1 5 3 1 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 5 5 1 5 5 1 او بل شمېره 0 1 1 9 4 4 6 2 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 1 1 9 4 4 6 2 دا شمېره د هر ور مسلمان کولای شي چې موږ سره اړیکه ونیسي او جایزه ترلاسه کړي. په لشکرګر کې نه درک سوې دي. وسلام په احترام خدای په امان. ازادي راډیو نه مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زمانم منیر دی وردګ ولایت منچا کولسوالای دی لنګر د کلی استدین کایما. زما پلار چې ماین نمیږي او کله مخکې د غزنی په طرف باندې تلل دی بیا درک نشته. که څوک دې په حق معلومات لري یا دای دغه په خپل اوري نو لطفا دې د غلمبر ته زنګ وی ترڅو موږ ته اطمینان پیدا کړو. 0 8 9 8 6 5. السلام علیکم.
السلام علیکم. ګل محمد د پکتیکا دی ولایت
السلام علیکم زه صداون نورزی د روزګان ولایت شید اساس د ولسوالی سره ستاسو سره په تماس کې یم نو یو انډیوال ورته دی چې نوم یې ګلجان دی نو که تاسو ته معلومات یې مو سره په دې شمیره تماس ونیسي صفر و صفر اته پوژنیوي یو نیوي شل وسلام
زه حیات الله نمیزم ما یو ورور د صدو په نامه ورک دی چې دا څوارلس کاله کېږي چې ورک دی نو که څوک د په اړه معلومات لري او یا دی خپل اوري ما ته یې په دغه شمېره زنګ ووي صفر اویا اته سوه څوارلس پنځه سوه اووه دېرش یو ځل بیا شمېره وایم صفر اویا پنځه سوه اته سوه څوارلس پنځه سوه اووه دېرش یو هر چا ته په دغه اړه معلومات ما ته راکړي درې لکه افغانۍ بخشیشي ده
بله السلام علیکم زه جنان سراج مالکوم دا مهال د نن ولایت څخه ولده ما پیغام په دې حاصل زما یو څه ورځ چې جام له کال عمر لري د کترکا کې د جام په نامه دی هغه د دغه ولایت ورسته دی تقریبا یو میاشت کېږي سهار مسلمان ورور د دغه په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اویا شپږ دېرش صفر نهه پنځه شل
سلام علیکم زه سلیم خبر کوم د لغمان ولایت نه ما یو ورور کړی دی اولجان په نامه سږ شپږم کال ده چې هر چا ته معلومات یې مونږ ته دغه شمېره زنګ ووایي صفر اووه اووه درې اووه درې شپږ اته اووه صفر شمیره ځل بیا تکرارم صفر اووه اووه درې اووه درې شپږ اته اووه صفر هر چا ته چې معلومات یې مونږ ته مونږ سره د بدغه شمېره اړیکه ونیسي
زه خدای دوست محمود د زابل ولایت د شرصفا د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم ما دا څو وخت کېږي یو د اکاوی دی د اولیجان په نامه سره چې د پنځه دېرش کالو په شاوخوا عمر لري دا څو وخت کېږي دا تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې دی ورک دی نو که هر چا ته هر ور ته دا معلومات وي ما سره دې په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي صفر اووه سوه صفر اویا دېر شل څلور سوه یوولس صفر اویا دېر څلور سوه یوولس صفر اویا شل دېر څلور سوه یوولس په دغه ټلیفون شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي شیرني ورکول کېږي ښه سوه شیرني ورکول کېږي هر ورور ته چې معلومات وي زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي مهرباني دې ډېره وي والسلام علیکم
زه حمدالله وحدت زابل دولت د شوطان د سوالي زما یو قطيب ورته په نامه د محمد عمر ده په تلات نادو باکر د د زابل دولت د شوطان د سوالي چې دوم کې د اولاد د سره یو بچی د سده د دولس کلو د دا نادره کده کړي زما ځغه اوري او یا بچ کړه ما ځغه اوري د حق معلومات تر دغه شمره دي ځنګوي چې پراویا
0
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروگرام مو په خدای سپارم خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پورې خپرونې لري
مانا کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.